افغانستان پری خود د امریکا د ولس مشر جو بایدن د پریکړې لمه خبر ټول امریکای سرتیری د سپتمبر 13 ول افغانستان ووزی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو زواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکی چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکای زواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزی د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کیدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کې سي دی غواړي د شي کار نه کې سي دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غاک پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبی بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي. نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وځ دا کتاب می د ناحق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تیر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعران ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاوري انبار شوې خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونی په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د د دې پاسادو کې ایزان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې یې د ژوند ډېر ښه و. هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نیمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل. افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه کوده او بېرته افغانستان ته را ولېږېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مخمین یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد خدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته، ادب پاله انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخیستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې دغه ز خپل شاهد ما کله به چې افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله، نو د مالی مرسته وکړله، د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخیستله او یو ډیر دروند خویا نیک خلاق انسان وو. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي. خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسره رسېدل دي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسو بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد خدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو، موږ د جهاني ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په حیث راځي او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوی شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګې چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې سپکار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زچ ترسو پر خبر دمانو نشه تیره و او من تر یو کلی پخنده سو خو ما سختو جرد ما تر یو کلی پخنده سو خو ما دیر و زرد پده افسوس چی می دیمین زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان بس نو همداس با دخده پاکره ده تیره و او دخط بگرد که بسمل زکخ پل زرگه لطاو د خط په ګرد کې بسم الله زکه خپل دلګي لټاو په دغه لار استا د حسن قافله تیر
بسم الله صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده
ولنه نو زه خو دسې وایم چې کله سي شاعري مې په خوا په نسبت ډیر څه وي خو هغه شعر نه پوهېږم چا ویلی دی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسي د نخرهګر او د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران دښته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه یوسي مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خراب بابا مسیا غار سوق دی کدی است بس دان به زان سر اول اور جن است کدی شاعری میدان تر غدا یم او سر هر دیس مثلا ز په وخانه قا کی زګی دل په مدرسه کې مدرسې ما دی مدرسې او د الفاظ محتمل نما او چا خبر چې وی مې لګه ولید سفیان سره مخ ته پرځم شو خې کوم نو ز په داسې شعر مو یم مسیا په دغه م په دې باندې ورځي څه سره د څه ځای کې د ولې شروع نه وای نه بعد یا یې سم شروع وای کنه او بیا دې بخې نه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه دې ما نظر ده کنه لکه څنګه چې مطلق شاعری فطري ده ښه شاعری ما ته هم داسې ښکاریږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده ما پاند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا د په دې باندې پوه سي د ښه شعر ده او د خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو په لوان شریک هم ډېره زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه راپیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا زه ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو لري خیال نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خته دی به دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نشته دا یو شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي نو د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګال صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او دا په قسم کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ما ته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه نه یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه نو هماغه جواب مو اوس ما طرف زړه کېږي سی زدک ناول نلیکم کسی نلیکم سی زباید کوشیل کم سی یا ناول خبری یا وقتی که اوکم زبتوسته یا قبل یا باید پمیسال که بران دیکم قتاده دی فرخنده پر منار ما سی دی فرخنده مرک پو وجل و نو وجل و کسی ده خکار و بد کار و غنه یاد آمه خو ما سی حالات تو کتر دا وطن ده سی یا وطن ده سی دلت سوک دی چا ملات سی ترل کیگی آغا مظلومیت پا پام کنن یود کیگی مثلا یو چا بند دی شهید نم که خودل کیگی پیغی بند امسالای شکی یو کسی مظلومی بر اختیار شهیدی دی غب کتن سوک نکی او یو بل کسی آغا مثلا گرم هم یو واقعی شهید هم نی و خلق دیگن شهید جوری خپل احداث داری مثلا یو شاعر وای وای بگاش پیل شمی سر جنگ که و مرسو سهار نم پی که خودو پتنگ محبت دا غسی و توک پر کلنو که کیگی دا فرخنده را وقت مثلا دیت ما یو باید ویلی دلتا چی پچا دی شهید نم کیگ دی پیو جاری شک را تا پیدا شی حسی نچی دا هم غالوی دلتا خون مجرم پا دی مجرم دی چی مجرم ندی دلتا با پختن دی مظلوم دی حق هم چلوی نو دا دسی و خبر دست پا ماسی مخیشاره دی زمینی خبر دی لکنی دی طولین مشکلات دی خود اکن ما پا خیال کرا خیسته دست آرامی نده کری نو دا خبر هر کسان دا قوم لکتا سی پختن و گرسی و سوک غواری سنگ خواه شایری و کی
اوز که یو غزل رتا وای
دستا پا یاد جوانده دی خنو سنگه که دستا پا یاد جوانده دی خنو سنگه که اشنا دا خوزرگه دی خنو سنگه که پخواه رو خمی خدای که پیرزو که گزوانی مرده پخواه رو خمی خدای که پیرزو که گزوانی مرده یخ کل یخو مرگه دی خنو سنگه که او پا هیگه ما چه کلی که بر جنگ دی عشق کنانه زرگای خو لیوانای دی خنو سنگه که بی نو وجنه چه ولی ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غس شای دی خنو سنگه که
بسم الله سی تاسو مخ که وویل چه در طولنی او رزنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدل شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدل شي او دغه نشي کېدل
یاره زه خو په دې اندیم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسئله موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ د پدې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دا نه ښه شعر وایي نو دې لپاره نه قاعده سته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بلې ذوق لاره نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر زما وکړنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سمیت کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي موضوعي یم بیا ودي همداسې ملا هم په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشرې چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خود هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راځي، او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راځي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر پاړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبرې واورېدې. دا نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کېږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نور حال په راپور کې.
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي، د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 5000 10000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغو خلکو ته چې د وظیفې مربوطه یې وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوخیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته غوږیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او دې کې چې د غوړ رنگ کار سوی ده تقریبا 2.5 هفته مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه مفهوم پوهېدلی وای او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کړم او ډیر رنگونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیچ هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیچ وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای سي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث ول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو یې زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یوه معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې چې کاریږي د هغه ځای معنا ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه چې دي، یو خو دا دوه رنګونه زما ډېر خوښېږي هم. د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی ده چې دا یو بېطرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده هغه په نور رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټیدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړ دی، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري. نور ده او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم ډیر نخ کاری او خلوی هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي. کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسي یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی که نه، او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای که نه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو؟
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه چې هغه آسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس شوی دي، کار شوی. بیا د هر یو مختلفې درجې دي. که د رنګونو تعداد شي نو دلته تقریبا اته رنګه کار شوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګوري که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني. یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي. زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ چې وي مثال شی وینم هغه کار کومه، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم په کې شته چې دی لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لږ پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار تر څنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې تر څنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي له ځان سره یې کور ته یوسي. د بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ و جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
اوریدونکو آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په وشیر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینې نه وینې سرغشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزوی دې کړمبلې. یوی مور د وژل شوی زوی سینې نه وینې سرغشې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزوی دې کړمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی موره. هغه پوری ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
ترکی دیدنا دومره شور ما شور کی غور غور کې